السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2025 کال د جنوري لسم ده. مليحه میرزا د مو د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې مهر کلی کوم. په خبرونه کې د قبایلو پښتونخوا افغانستان او نړۍ پاړه د ریپورتونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو، خو په سر کې د دې سات تازه خبرونه لپاره میر صاحب.
چارواکي وایي چې د پاکستان د اټومي انرژي د کمیشن اته تختول شوي کارکونکي له وسلوالو خلاص کړي دي. په بلوچستان کې د سکرو کان نړیدو په پیښه کې 12 مزدوران لاندې شوي دي چې د چارواکو په وینا د ژغورنې هڅې روانې دي. او د جاسوسۍ په تور نیول شوی یو سویس وګړی په ایراني زندان کې مړ موندل شوی دی. بشپړ خبرونه. چارواکي وایي چې د پاکستان د اټومي انرژي کمیشن د کارخونی اته تختول شوی کارکونکو له وسلوالو طالبانو څخه خلاص کړي دي. په بنو او لکی مروتو کې پولیسو او پوځي چارواکو چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله، بېګا د نوم نه ښولو په شرط مشال راډیو ته وویل چې له 14 څخه یې اته کارکونکي د عملیاتو پر مهال آزاد کړل او د نورو د خوشي کولو هڅه کوي. دوی ویل چې د عملیاتو پر مهال په ډزو کې درې کارکونکي برسیرن ټپي شول. چارواکو دا ونویل چې آیا په عملیاتو کې وسلوالو یا سرتیرو ته هم مرګ ژوبلا اوښتې ده او که نه. وسلوالو هم لا د هغو چارواکو د دعوې په اړه څه نه دي ویلي. پولیس وایي چې د اټومي انرژي کمیشن کارکونکي پرون غرمه له لکی مروتو څخه د کارخانې پر لوري روان ول چې وسلوالو سره له ګاډي وتښتول او نامعلوم ځای ته انتقال کړل. دوی وایي چې وسلوالو وروسته د هغوی فلانکوچ هم وسوځاوه. تحریک طالبان پاکستان د هغو کارکونکو د تختونې ذمواري منلې او په یو بیان کې ویلي دي چې حکومت دې په بدل کې بندي ملګري خوشی کړي. د ملکی مروتو په قبول خیلو کې د پاکستان د اټومي انرژي د کمیشن د اورانیمو کارخانه ده. د تیر کال په نومبر کې هلته پر امنیتي ځواکونو په وسلوال برید کې 15 سرتیري ژوبل شوي ول. د بلوچستان له مرکز کوټې سره نږدې د سکرو کان نړیدو په پیښه کې 12 مزدوران لاندې شوي دي. د صوبایي حکومت ویان شاهد رند پرون په بیان کې ویلي دي چې د سنجیده سیمې کان د ګیس چاودنې له وجې نړیدلې دی. دی وایي چې مرستندویه ډلې د پیښې ځای ته رسیدلې دي او هلته د مزدورانو د ژغورنې هڅه کوي. د بلوچستان د سکرو کانونو د څار ادارې مشر عبدالغنی شاوانی بیګا مشال راډیو ته وویل چې دوه ډلې د پیښې ځای ته رسیدلې دي، خو لا د مزدورانو په ایستلو نه دي توانېدلې. د بلوچستان د معدنیاتو وزیر میر شعیب نوشیروانی په بیان کې ویلي دي چې د پیښې پلټنې کوي او د کانونو د قانون د سرغړونې په صورت کې به د کان د مالک پر ضد اقدامات کوي. د کانونو د مزدورانو ټولنه وایي چې د جنوري پر لومړۍ اونۍ د بلوچستان په کانونو کې په بیلابیلو پیښو کې درې مزدوران وژل شوي او درې ژوبل دي. په بلوچستان، سند او خیبر پښتونخوا کې اکثر د سکرو په کانونو کې خونړۍ پیښې کیږي چې لامل یې د قوانینو نه عملي کېدل، د کانونو د څار سم نظام نشتون او د مزدورانو د خوندیتوب لپاره اړین اقدامات نه کول دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په اسلام آباد کې د افغانانو پر ډله ییزه گرفتاری اندېښنه ښودلې ده. د کمیشن یو ویاند ماهین پراچا بیګا مشال راډیو ویل چې د پناه غوښتونکو او کډوالو نیول او هیواد ته لیږدول د نړیوال قانون خلاف عمل دی.
موږ په اسلام آباد کې د افغان وګړو د ډله ییز نیولو د راپورونو په اړه ژوره اندېښنه لرو چې ډېری یې له احتمالي اخراج سره مخامخ دي. موږ باور لرو چې د زیانګالو کډوالو او پناه غوښتونکو جبري ستنول د نړیوال قانون څخه سرغړونه ده.
په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت وایي چې چارواکو د روان کال له پیل راهیسې په هغه ښار کې له شاوخوا 800 افغانان نیولي دي. د اسلام آباد انتظامیه ویلي دي چې یوازې بې اسناد افغانان نیسي او هیواد ته یې لیږدوي. خو یو شمېر افغانانو مشال راډیو ته ویلي دي چې پولیسو هغه کسان هم نیولي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري. د اسلام آباد د انتظامی مشر یا ډیپټي کمشنر دفتر د جنوري پر 8 په بیان کې ویلي چې د 2015 زیږیز کال په لومړۍ اونۍ کې له پلازمېنې د ده په وینا 133 ناقانونه بهرنیان ایستلي دي. د اسلام آباد او راولپنډۍ د پولیسو مشرانو د 2023 زیږیز کال د نومبر په پای کې ویلي ول چې د پاکستان تحریک انصاف د زندانی بنسټګر عمران خان د خوشي کولو لپاره د احتجاج پر مهال د 4 افغانانو په ګډون تر 1.5 زیات کسان نیولي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی هغه مهال ویلي ول چې د دسمبر تر 1 وروسته به هغه افغانان په اسلام آباد کې نه پرېږدي چې هلته د وچ سیدو اجازت نامه نه لري. د اسلام آباد د پولیسو ویاند شریف الله خان په ورستیو کې ویلي ول چې افغانان ته په پلازمینه کې د اوسېدو د اجازتنامې ورکولو بهیر لا نه دی پیل شوی. او یو سویس وګړی چې ایران د جاسوسۍ په تور نیولی و په زندان کې مړ موندل شوی دی. ایرانی چارواکي وایي چې هغه کس ځان وژلی دی. د ایران له عدلیې سره تړلي میزان خبري اژانس ویلي دي چې امنیتي ادارو هغه سویس وګړی د جاسوسۍ په تور نیولی و او قضیه یې تر پلټنو لاندې وه چې هغه پرون د ختیس ښار سمنان په زندان کې ځان وواژه. د سویټزرلینډ د بهرنیو چارو وزارت د مشال راډیو ایرانۍ څانګې ته په استولي بریښلیک کې تایید کړی چې حکومت یې له وضعیت خبر دی او د جزئیاتو ترلاسه کولو په تکل دی. میزان اژانس د سمنان ولایت د مشر قاضي محمد صادق اکبري له خولې ویلي دي چې هغه سړی د زندان په خونه کې له یو بل کس سره بندي و او د بندیخانې د ملګري په غیر حاضرۍ کې ځان وژلی دی. اکبري د سویس وګړي نوم نه دی ښوولی او د نورو معلوماتو له ورکولو یې هم ډډه کړې، خو زیاتوي چې پلټنې روانې دي او تر اوسه د هغه د مړینې لامل د ده په وینا یقینا خودکشي بریښي. چارواکو پر هغه سړي لګولي تورونه هم نه دي په ډاګه کړي. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واورېدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورې چارواکي وایي د اټمي انرژي کمیشن اته کارکونکي د طالبانو له ولکې آزاد کړي دي. معلومات درکو، په بلوچستان کې د سکرو کان نړیدو په پیښه کې 12 مزدوران لاندې شوي دي. د کان کیندونکو ټولنه وایي دا ډول پیښې د حکومت لا پروايي له وجې کیږي.
حکومت ته موږ ویلي دي چې تاسو د مائنز ورکر کښېږ دی چې هغه الته یي او هغه کښته ځي، خو نمن په دې شیانو کې بالکل دلچسپي نه اخلي.
د پاکستان د انساني حقوقو کمیشن په اسلام آباد کې د افغانانو پر ډله ییزو گرفتارو اندېښنه ښودلې ده. د خیبر پختونخوا د اسمبلی او استازي وایي د ځمک لاندې بمونو ښکار شوو کورنو ته د معاوضې ورکولو کوشش کوي. د مازورانو ټولنې مشر وایي تر اوسه حکومت غوښتنه نه ده منلې.
لینډ ماین مازور د پاره د شو هدف پکیج غوښتنه کړې وه، خو تر اوسه پورې په دې باندې عمل نه دی شوی.
پوهان وایي د غنمو داسې تخم یې تیار کړی دی چې د خیبر پختونخوا په ښځو او ماشومانو کې به د غذایت کمی پوره کړي.
غنم خو موږ هسم استعمالو، خو که موږ دا غنم استعمال کړو موږ ته په یو قیمت ملاویږي. ماشومانو ته ضرورت دی، د دې بیا خاص کر چې کم پرېګننت فیمیل هغو ته ضرورت دی.
نور رپورټونه هم لرو، را سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږی. په بنو او لکی مروتو کې پوځي چارواکي او پولیس داوا کوي چې د پاکستان د اټمي انرژي کمیشن د کارخونې له 1400 څخه اته کارکونکي د وسلوالو له ولکې خلاص کړي دي. چارواکو بیګا د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې د عملیاتو پر مهال درې کارکونکي برسیرن ژوبل شوي دي. هغوی البته دا ونه ویل چې آیا په عملیاتو کې وسلوالو یا سرتیرو ته هم مرګ ژوبله وخت او که نه، خو زیاته کړه چې زر به پاتې کسان هم له وسلوالو آزاد کړي. دا تر هغې وروسته دا چې پولیسو پرون وویل چې هغه کسان له لکی مروتو کارخانې ته روان وو چې وسلوالو و تختول نامعلوم ځای ته ولېږدول او ګاډی هم وسوځو. د دې کې طالبان پاکستان د هغو کارکونکو د تختونې ذمهواري منلې ده. تفصیل د عمر وزیر په رپورټ کې.
د جنوري په نهمه غرمې لکی مروتو کې وسلوالو د اټامیک انرژي کمیشن 14 کارکونکي هغه مهال اغوا کړي ول چې لکی مروت کابل خیلو کې فیکټري ته په لاره ول او د دوی ګاډی ته یې ورچول سوځولې وو. په بنو کې د پاکستان فوج یو افسر او لکی مروتو شار پولیس تانه یو چارواکی مشال ریډیو ته وویل چې فوز د تختول شو کسانو د خوشی کولو لپاره عملیات وکړل. اته کارکون کې ژغورلی چې د عملیاتو پر مهال درې کارکون کې په مرمۍ معمولی ژوبل شوی هم دي. دوی وویل چې د پاتې اته کارکون کو د ژغورلو لپاره هڅه روانه دي. تحریک طالبان پاکستان مرکزی ویان محمد خورسانی پرون د پیښې وروسته سمدستی و ویډیو رسنیو ته استولې وه چې ښکاري ټول اغوا شوي کارکونکي یې په ولکه کې دي. د دوی د تختونې ذمهواري یې منلې وه. په ویډیو بیان کې تختول شوي اهلکاران وایي چې وسله والا اغوا کړي، حکومت یې باید زر غوښتنې ومني او د دوی د خوشي کولو لپاره ګام واخلي. تختول شو کسانو کې د حافظ بشیر په نوم یو کارکون کې چې د پولیسو په وینا اډمن افسر دی، په ویډیو بیان کې حکومت نه د وسلوالو څخه د خوشی کولو غوښتنه کړې.
زه حافظ بشیر خپل ملګرو سره محفوظ مقام باندې ناست یم او حکومت ته دا درخواست کوو چې دوی د موږ رهایي زر تر سره بندوبست وکړي، دو مجاهدینو چې کوم مطالبات دي هغه تسلیم کړي.
مشال ریډیو په خپلواکه توګه د دغه ویډیو کاروالی تصدیق نشي کولی. محمد خراسانی رسانوی ته لیک ډول شوی بیان کې دا هم ویلي چې کارکونکي د وژلو لپاره نه بلکې د ځنه غوښتنو پوره کولو لپاره تښتولي دي، نو باید حکومت فوز یې غوښتنې ومني، د دوی څخه خپل کارکونکي خوشي کولو لپاره د کاروایی کولو ډډه وکړي. خو د پاکستان فوزي چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې دا هغه تښتول شوو کسانو د ژغورلو لپاره یې عملیات وکړل. حتی وژغورل شول پاتې اته کارکونکي به هم زر د وسلوالو د منګولو نه خوشي کړي. لکه مروتو کې د دې وړاندې هم اټامیک انرژي کارکونکي او نورو ادارو اهلکاران د وسلوالو لخوا په نښه شوي دي. د تیر کال نومبر په پیل کې لکی مروت درتنګ کې وسلوالو د فوج پر قافله برید کړی وو چې 15 سرتیری یې ژوبل کړی ول. د پولیسو په وینا هغه قافله لکرکا د لکی مروت کابل خیلو کې اټامیک انرژي فیکټری ته روانه وه. د لکی مروت په شمول بنو وزیرستانونو او نورو زیلو مرسیال کمشنرانو لخوا د تیر کال په وروستیو کې ټولو سرکاري چارواکو ته ویل شوي ول چې د ناسم حالاتو او وسلوالو لخوا بریدونو او تښتونې د خطر له وجې د خپل سفرونه محدود کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
چارواکي وایي د کوټې سره نږدې د سکرو یو کان نړېدلی دی چې پکې 12 مزدوران بند پاتې دي. چارواکو پرون ویل چې پیخه د ګیس چاودنې له وجې شوې ده. د صوبایي حکومت ویانو د قانونو د سار ادارې مشر وایي مرستندویه ډلې د پیخې ځای ته رسیدلې دي، خو تر اوسه د هیڅ کان کیندونکي په ژغورنه نه دي توانېدلې. ایوب ترین له تفصیل سره.
د کوټ څخه 40 کیلومتره لري و ختیځ لور ته د بلوچستان د سنجیدی د کویلې او کان د زرجن ګیس له امله د چاودنې وروسته نړېدلې دي چې له امله 12 کان کیندونکي لاندې شوي دي. د خبره د حکومت بلوچستان ویاند چې ایدرین د جنوري په نهمه نیټه په خبر شوي یو بیان کې کړی ده او ویلې دي چې د پیښې وروسته مرسته کوونکي ډلې د پیښې ځای ته رسېدلي او هلته د مرستو کار پیل کړی دی، خو تر اوسه څوک نه دی راستلی. په دې ترڅ کې د شپې ناوخته د مشالیډو سره په خبرو کې په بلوچستان کې د کویلې د کانونو د څارونکي ادارې مشر چیف انسپکټر ماین عبدالغنی شوانی د پیش تصدیق کړی او ویل چې د کویلې د یاد کار څخه د 12 کان کیندونکو د راستلو په خاطر مرسته کوونکي دوې ډلې و سنجیدی ته لېږدولې دي. بل پلو ته د مزدورانو د بیلابیلو اتحادیې له لوري هم د سنجیدی پر اوسنۍ پیښه سخته خواشینۍ ښکاره شوې ده او ویلي دي چې د حکومت د غفلت او لاپروایۍ له وجې د کویلې په کانو کې دا ډول پیښې رامنځته کیږي. د جنوري په 10مه نیټه د مشاهدو سره په خبرو کې په پاکستان کې د کویلې د مزدورانو د اتحادې یا پاکستان سنټرل ماینز لیبر فیډریشن مرکزي سکرتر سلطان الله اوویل چې په صوبه کې د کویلې د کانو د څارنې د انسپکټرانو یا معاینه کوونکو د کمښت له امله دا ډول زیاتره پیښې رامنځته کیږي.
حکومت ته موږ ویلي دي چې تاسو د ماینز ورکر کښېږدئ چې هغه الته یې او هغه د ریسکیو خبره کوي. ریسکیو چې دی هغه د دې نه دی چې هغه کښته ولاړ شي، هغه وس هلته د ماینس پر خوله باندې کښېني په ګاډیانو کې او هغه سپین کالي هغه ګرسره هغه کالي لا نښه ده نه. موږ به سیکټري ماینس ته و د ګور ته پی ډی ایم ای ته چې تاسو داسې وکړئ چې په هر ایریا کې لس ورکر کښېږدئ او نمونه مې ورکړي دي. بالکل ریګولر سروسونه مو ورکوئ، کنټیجنټ یې کښېږدئ او ډېر معمولي یوازې ورکوئ، نو دا به هلته رسېږي، هغه خلک به بچاوئ. هغه نه کوي ګونمن په دې شیانو کې بالکل دلچسپي نه اخلي.
په کوټه کې د بلوچستان د مادن صوبایي وزیر میر شعیب نوشروانی هم د سنجیدی پر پیښه خواشینۍ ښکاره کړې ده او ویلې دي چې د کویلې د راستلو د قانون د خلاف ورزي په صورت کې به حکومت د کویلې د کان د خاوندانو په ضد قانوني ګامونه پورته کړي. د جنوري په 9مه نیټه په کوټه کې په خبر شوي یو بیان کې د نوموړي لخوا ویل شوي دي چې د قانون خاوندان د انساني ژوند څخه بلاتره نه دي. هغه چارواکو ته امر کړی دی چې د کویلې د یاد کان څخه دي د کان کیندونکو په حفاظت سره د راستلو کار چسپ د نوموړي په خبره چې د کان کیندونکو د حفاظت په خاطر به دوی د کویلې د کانو پر قانون په سختي سره عمل یقیني وګرځوي. د کانو د مزدورانو د اتحادیې د شمیرې له مخې چې د روان کال د جنوري په لومړنۍ اونۍ کې تر اوسه د بلوچستان د کویلې په کانو کې 3 کان کیندونکي مړه او 3 زخمیان شوي دي.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لسلورو تر شپږو بجو په منځنۍ سپا شپږ سوه یوش کیلو هرتز، د سهار لنهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو سپو دولس زره یو سلو لس، دیارلس زره پنځه سوه اتیا، پنځلس زره اووه سوه پنځه شپېته او اووهلس زره اته سوه اتیا کیلو هرتز. او د ماخام له شپږو تر اوو، د ماسخوتن له نهو تر لسو او د شپې له یولسو تر دولسو بجو په منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز اورېدلی شئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د جنوبی وزیرستان او واکمن تحریک انصاف استازی وایي هڅه کوي چې په قانون کې په بدلون کولو د ځمک لاندې بمونو د ښکار شوو له کورنو سره مالی مرستې ته لار هوار کړي. آصف خان مسید پرون مشال ریډیو ته وویل چې د تیر کال له جون راهیسې په دې ترس کې هڅو ته دوام ورکړی دی او دا موضوع په اسمبلی کې تر غور لاندې ده. پېښور هایکورټ هم په 2021 کال کې د ځمک لاندې بمونو د ښکار شوو او د غوی له کورنو سره د مالی مرستې امر کړی و، خو دا کار لا نه دی شوی. قانون پوهان وایي چې د دې لامل قانوني پیچلتیاوې دي. د جنوبی وزیرستان د معلولینو ټولنه وایي چې په تیرو لسو کلونو کې په هغه ضلعه کې د ماینونو په چاودنو کې له شپږ نیم سوه څخه تر اووه نیم سوه پورې کسان معذوره شوي دي. غلام غوس له پېښوره.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د جنوبی وزیرستان نه د صوبایي اسمبلی غړي آصف خان د خپل صوبایي حکومت نه غوښتنه کړې چې د ځمکلاندې بمونو یا ماینونو نه متاثره شویو خلکو لپاره دی حکومت د معاوضو ورکولو لپاره تګلاره جوړه کړي. آصف خان په دغه اړه له مشال ریډیو سره تېره ورځ په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې هغه د تیر کال د جون د میاشتې نه د قبایلي ضلعو د ماین چاودنو متاثرینو ته د حکومتي امداد ورکولو لپاره خپلې هڅې پیل کړې دي او په صوبایي اسمبلی کې هم دا مسله راپورته کړې ده.
بیسیکلی دا ما په د جون کې یو کالینګ اټینشن ورکړیو، په کالینګ اټینشن مې دا لیکلیو چې زمونږ د کوم لینډ مائنډ وکټمز دي دغه ته هیڅ قسم کمپنسیشن مالی امداد نه وته ملاویږي، لکه چې حکومتي نور خلکو ته ملاویږي چې کوم په جنگ کې یا په آپریشن کې شهید شوی دي یا خوک شوی دي یا زخمی شوی دي یا ورک شوی دي. انڈر سیکشن 7 آف اینٹی ٹیررزم ایکٹ یو پرچا کې یو دفعہ راځي، نو آ دفعہ سڑے ایلیجیبل کی چا دے حکومتی کمپنسیشن پارا مراد پارا امداد پارا کوالیفائی کی گی. مال چے خلقو تا چلتا ورشے نور خوب سور کے آسیم جنگ لگیا دے علتا اور حالات بیا خرابی گی لگیا دی، نو خلقو تا کم از کم ہوئی جی کم دے تا پا وس کے دیا خود تا کولش نانن چے کم خبر ہوشوا آ دے اغی سلسلے وا کڑی وا چے بھئی کامونگا دے دغ خلقو دے دغ ایوان نام اعتماد کا اچت شو نو خلق بچر تدریمی.
د ماین چاودنو زیاتره پیښې په سویلی وزیرستان کې رامخیته شوې دي. محمد ممتاز محسود په سویلی وزیرستان کې په 2014 کې په یو ماین چاودنه کې جوبل شوی و او په یو وخت په معذوره شوی دی. هغه اوس په سویلی وزیرستان کې د ماین چاودنو د متاثرینو د ټولنې مشري کوي. ممتاز محسود د جنوري په 9 مشال ریډیو ته وویل چې سرنګ د ترګرۍ په پیښو کې نورو متاثرینو ته د مرګ او جوبلې په سر معاوضې ورکول کیږي، نو په کار د هغه رنګ مالی مرستې د ماین چاودنو متاثرینو ته هم ورکړی شي. هغه زیاته کړه چې دوی د دې لپاره وخت په وخت ډېرې هلې ځلې کړې دي او د متاثره شوي خلکو معلومات یې هم راټول کړي دي، خو تر دې دمه پکې څه پرمختګ نه دی شوی.
مونگ ڈیٹا جمع کرا چھے کو وزیرستان کے 10,000 پورے خلق مزدور شوی دی، خدا مختلف مزدور دی پدے کے دے لینڈ مائن چکم خلق خکار شوی دی آغے تعداد شپگنیم سو نواخلا تر ونیم و سو پورے دی. دیکھے مختلف خلق زنے شہیدان شوی دی و زنے لاس لیخ پونا مزدور شوی دی. لینڈ مائن کے مزدور دا پارا مونگ وزیرستان کے پا مختلف زیونوں کے درنے وکڑے و آخر مو پٹان کے دا ڈی سی دفتر مخ کے ہم یوا درنا ورکڑا دے ان درنوں کے مونگا دا مزدور دا پارا خاص کر دا لینڈ مائن مزدور دا پارا دا شہدا پیکج وختنا کڑے وا
په 2021 کال کې په پېښور هایکورټ کې د ځمکلاندی ماینونو نه متاثره شویو خلکو ته د معاوضو ورکولو په اړه د یو خواست د اورېدنې پر مهال د جنوبی وزیرستان وکیلانو یاد عدالت ته معلومات ورکړي وو چې د 2013 کال نه د 2021 پوري یوازې په سویلی وزیرستان کې د ماین چاودنو په 178 پیښو کې 80 کسان وژل شوي وو او د 250 نه زیات کسان په دې پیښو کې د جوبل کېدل وروسته معذوره شوي وو. په 2021 کې د اکتوبر په 15 نیټه پېښور های کورټ د زمکلاندی بمونو په اړه د سویلی وزیرستان د وکیلانو لخوا په داخل کړې شوی قضیه کې حکومت ته سپارښتنه کړې وه چې د ماین چاودنو نه متاثره شوي خلکو ته دې معاوضې ورکړي. عدالت هغه مهال د معاوضو ورکولو لپاره یو طریقې کار هم جوړ کړی و چې د ماین چاودنو متاثرین دي متعلقه ډیپټي کمشنرانو او د آفتونو د نظم د ادارې یعنی پی ډی ایم ای ته خپل خواستونه جمع کړي. خو د جنوبی وزیرستان د وکیلانو د ټولنې مشر شیرپاو محسود د جنوري په 9 مشال ریډیو ته وویل چې د ترګرۍ په پیښو کې د معاوضې ورکولو لپاره چې د ترګرۍ ضد قانون کې د کومې دفعې لاندې اف آی آر درج کیږي نو د هغه طریقې کار په وجه د ماین چاودنو متاثرین د معاوضې د ترلاسه کولو نه بې برخې دي.
عملی طور د حکومت طرفه په دغه کې چې کوم مشکلات دي هغه د کوم سوپی جوړه ده ورته قانون چې په دغه کې به اف آی آر کیږي او په اف آی آر کې به د دهشتګردۍ دفاع لازمی ده هغه یې نو هغه په حواله باندې ډېر مشکلات دي. خو چونکې ځینې کیسونه همداسې دي چې زمونږ د پاکستان د اف سی او د فوج د طرفه موټر ګولې راشي نو هغه کې بچیان زخمیان شي نو هغه اف آی آر به مونږ اوس تکټکو نو د خپل فوج خلاف زمونږ سیټی ډی ها د اف آی آر نه کټکای او کنه معلومه کټکو یا کاټ مودي په دفاع 780 په شې شامل ده نو هغه ته تر اوسه پر موزه نه دی ملاو نو مونږ دا وایو چې زمونږ سره د 2007 نه واخله تر 2025 پورا د ظلم او د جبر پالیسې مختکای نه کې چې مونږ ته ریلیف راکې یا زمونږ غم د خپل ځان غم وګڼي یا مونږ چې کوم حقوق کېږي هغه راکي.
خو د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د سویلی وزیرستان حکومتي غړي آصف محسود مشال ریډیو ته ویلي دي چې هغه هڅه کوي چې د ماین چاودنو متاثرینو ته د معاوضې ورکولو لپاره په ترګرۍ ضد قانون کې بدلون وکړي او د دې معاملې لپاره د هغه د پام راګرځونې یو لیک د صوبایي اسمبلی قائمه کمیټې ته هم سپارلی شوی دی.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کیڼې یا چپې خواته د اپډیټ برخې ته ورسئ
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د بلوچستان صوبایي حکومت د پاکستان د مرکزی حکومت په مرسته او همکاري د رواني جنوري میاشتې په 20مه او 23مه د بلوچستان سرمشریزې په نوم په اسلام آباد کې د دې لپاره غونډه کوي چې د خپلې صوبې لپاره پانګوال پیدا کړي. د دې غونډې کوربتوب به د بلوچستان د پانګونې او سوداګرۍ خونې په غاړه وي. دا په داسې حال کې ده چې پراخ قدرتي وسایل لرونکي صوبا بلوچستان نه یوازې له اقتصادي ستونزو سره ټکوي بلکې هلته د نام نه پېښه هم روستر بلې مخ په زیاتېدو دي. اوس پوښتنه دا ده چې په داسې حالاتو کې به صوبایي حکومت د ملت نورو سیمو شتمن خلک څنګه په دې سلا کړي چې ورشي او په بلوچستان کې خپلې پیسې ولګوي. زموږ همکار بوریوال کاکړ د دې غونډې له کوربنو د صوبې په اقتصادي چارو له نظر لرونکو سره غږېدلی او دا رپورټ یې تیار کړی دی.
د بلوچستان حکومتي چارواکي هیلمن دي چې د بلوچستان سبمټ په نامه د غونډې کې به په دې وتوانېږي چې د ملک لوی صنعتکاران دې ته راجلب کړي چې په بلوچستان کې سرمایه کاري وکړي او د یادې صوبې په پرمختګ کې مرسته وکړي. د بلوچستان د پنګونی او سوداګری ادارې مرستيال مشر بلال خان کاکړ د دې غونډې د سرنګوالي په اړه د جنوري پرتمه مشال رډي تویل په دې سرمشریزه کې یا لویو صنعتکارانو او پنګوالو ته بلنه ورکړې ده.
په دا کې موږ انویسټران چې کوم دي اورال د پاکستان غره غوښتې دي چې کوم مین انډستریالیست دي او نیو انویسټرز دي په ماینینګ کې راځي، انرژي سیکټر کې راځي، لائف سٹاک کے راجی، مائنز اینڈ منرلس کے راجی، نو پدغ اوالا سر چکم فیلڈ ریلیٹڈ انویسٹرز دے دا مر را پوشتی دی او دا صوبائی حکومت دا وزیر اعلی میر سرفراز بکٹی صاحب فراز مر سر مرست حاصل دا او دا وفاقی حکومت لطرف ایس آئی ایف سی سپیشل انیشیٹیو چکم فورم جوڑ سوئی دی دا غم پدغ سمیٹ کی پرا شراکت دی.
د بلوچستان حکومت د سرمایه‌کاری راجلبولو لپاره د غونډه په داسې وخت کې کوي چې له تیرې څه مودې راهیسې په یاد صوبه کې د نامنې پیښې لا زیاتې شوې دي. هلته یو پلو بلوچ وسلوال د پاکستان پوځ ته د یرغلګر په سترګه ګوري او د هغوی پر ضد یې جګړې ته دوام ورکړی دی او بل پلو په یاد صوبه کې وخت نا وخت خونړۍ فرقیزې پیښې هم رامنځته کیږي. د بلوچستان صوبایي او پاکستان مرکزی حکومتي او امنیتي چارواکي دا نا امني بهرني ایجنډا او جنگي دونکي بهرني لاسپوچي بولي. اوس پښتنه دا ده چې صوبایي حکومت به پانګوال څنګه کانې کوي چې ورسي او په ناآرام حالت او سیمو کې سرمایه کاری وکړي. بلال خان کاکړ که څه هم دا مني چې په دې لړ کې نا امني یو ستونزه ده، خو وای چې یو پلاو ټوله صوبه نه آرام نه ده او بل د د پوینا حکومت د امن پر ځای کولو ته ژمن دی.
د سکیورټي حالات لږ مسله کېسته، لیکن هغه د سرکار پوره کوشش دی چې کوم د سکیورټي حالات دي د دهشتګردانو خلاف چې کومې کاروایان دي هغه حکومت بلوچستان او حکومت پاکستان کوي او انشاءالله هغه کې به کامیابی راځي که خدای کړی وو. نو انویسٹرز چکم دی اغوطا موش پورا سیکیورٹی ورکو پورا پروٹوکول یا دی او گرد بلوچستان ندی ڈسٹربا یو چو زلی دی داغی علاوه پا نور اورال بلوچستان کی سیکیورٹی پا عملات برابر دی.
د صوبې پر تجارتی او اقتصادي چارو نظر لرونکي انجینیر داروخانه چکزای وای د امنیت ستونزه پر خپل ځای، خو د د پوینا دوی داسې غونډو ته ځکه خوشبینه دي چې په بلوچستان کې له ډیر مودې راهیسې پانګونه نه ده سوې. د د پوینا د پانګونې نه کېدو له کبله اوس هلته د پانګوالو یا سرمایه کاری کوونکو لپاره د زیاتې فائدې زمینه برابره سوې ده. نموړي د بیلګې په توګه وویل چې کوټې ته نږدې د بوستان او ورسره د لورلای او شاوخوا سیمې د پانګونې لپاره ډېرې مناسبې دي.
د مثال په توګه که موږ واخو بوستان اکنامیک زون دی، د ډېره وخت څخه جوړ تیار پروت دی، که د دې دلته انډستریلیست راشي نو په بوستان کې څه داسې خاص مسله نشته چې دلته به یو کارخانې جوړولو باندې خلکو ته چې دي تحفظات وي او یا به د هغه کارخانه دار ته دلته مشکل وي. دویم که چیرې موږ د لورلای شاوخوا سیمو ته وګورو دلته زموږ زراعت او زموږ ډېر ښه د زراعت مځکې دي او د هغه فصلونه موږ اخو، د هغه دپاره که موږ یو داسې کارخانې ولګوو نو هغه دلته په دې علاقه کې خلکو ته روزګار هم ورکوي او ګټه هم رسوي.
انجینیر داروخانه چکزی زیاته کړه چې په چمن کې ځکه تر یو کال له زیاتې مودې راهیسې پر لت روان دی چې بیروزګاری ده. د ده په وینا که په چمن کې سرمایه کاری وسی نو نه یوازې به ځایي ولس ته د کار زمینه برابره سي، بلکې د پانګوالو لپاره هم د ګټې پراخې مواقع په لاس ورتلای سي.
نو په چمن کې حکومت یو ډېر غټ مځکه چې د هغه د اکنامیک زون په نامه باندې بیله کړې ده، هغه ماستر پلان یې ورته جوړ کړی دی، انډستریل زون یې ورته جوړ کړی دی، نو که دلته چې دی آبادکاري وسي نو بیا دا تمه ده چې د خلکو ته چې دلته روزګار ورسیږي، په سوو خلک په زرو خلک دلته پر سر روزګار سي، نو دا به دغه مطالبه یا دغه د خلکو تګ راتګ یا د خلکو د ماښام د ډوډۍ چې کوم مشکل دی دا شاید چې تر ډېره حده پورې حل سي.
بلوچستان د مځکې له پلوه د پاکستان تر ټولو لوی صوبه ده چې پراخې قدرتي زیرمې هم لري، خو د پرمختګ په سفر کې د ملک تر نورو صوبو ډېره شاته ګڼل کیږي. په ځانګړې توګه بلوڅ او پښتانه ملتپال د دې لپاره پر وفاق تور پورې کوي چې د صوبې په پرمختګ کې نه بلکې د دوی په وینا یوازې هلته په موجودو قدرتي زیرمو کې دلچسپي لري. خو د پاکستان هر مرکزی حکومت د خپل واکمنۍ پر مهال ویلی چې د دوی په وینا د پاکستان پرمختګ د بلوچستان له ترقی سره تړلی دی.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونې نیمای برخې ته را رسیدلی او لنډ خبرونه د پامیر ساحل نور.
چارواکي وایي چې د پاکستان د اټومي انرژي کمیشن د کارخونې اته تختول شوي کارکونکي له وسلوالو طالبانو څخه خلاص کړي دي. په بنو او لکی مروتو کې پوځي او پولیس چارواکو چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله بیګا د نوم نه خولو په شرط خوشحال راډیو ویل چې له شپاړس څخه اته کارکونکي د عملیاتو پر مهال آزاد کړل او د نورو د خوشي کولو هڅه کوي. دوی ویل چې د عملیاتو پر مهال په ډزو کې درې کارکونکي برسېرن ټپي شول. پولیس وایي چې د اټومي انرژي کمیشن هغه کارکونکي پرون غرمه له لکی مروتو څخه د کارخانې پر لور روان ول چې وسلوال وتښتول. تحریک طالبان پاکستان د هغو کارکونکو د تښتونې ذمواري منلې او په یو بیان کې ویلي دي چې حکومت یې په بدل کې بندي ملګري خوشي کړي. د بلوچستان له مرکز کوټې سره نږدې د سکرو کان نړیدو په پیښه کې دولس مزدوران لاندې شوي دي. د صوبایي حکومت ویاند شاهد رند پرون په بیان کې ویلي دي چې د سنجیدې سیمې کان د ګیس چاودنې له وجې نړېدلی دی. دی وایي چې مرستندوی ډلې د پیښې ځای ته رسېدلي دي او هلته د مزدورانو د ژغورنې هڅه کوي. د بلوچستان د معدنیاتو وزیر میر شعیب نوشیروانی په بیان کې ویلي دي چې د پیښې پلټنې کوي او د قانون د سرغړونې په صورت کې به د کان مالک پر ضد اقدامات کوي. د کانونو د مزدورانو ټولنه وایي چې د جنوري په لومړۍ اونۍ کې د بلوچستان په کانونو کې په بیلابیلو پیښو کې درې مزدوران وژل شوي او درې ژوبل دي. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن په اسلام آباد کې د افغانانو پر ډله ییزه گرفتارۍ اندېښنه ښوولې ده. د کمیشن یوې ویاندې ماهین پراچا بیګام مشال راډیو ته ویل چې د پناه غوښتونکو او کډوالو نیول او هیواد ته استول د نړیوال قانون خلاف عمل دی. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت وایي چې چارواکو د روان کال له پیل راهیسې په هغه ښار کې شاوخوا 800 افغانان نیولي دي. خو د اسلام آباد انتظامیه وایي چې یوازې بې اسناد افغانان نیسي او هیواد ته یې لیږدوي. انتظامیه وایي چې د 2015 زیږیز کال په لومړۍ اونۍ کې له پلازمینې 133 ناقانونه بهرنیان ایستلي دي. یو سویس وګړی چې ایران د جاسوسۍ په تور نیولی و په زندان کې مړ موندل شوی دی. ایرانی چارواکي وایي چې هغه کس ځان وژلی دی. د ایران له عدلیه سره تړلی میزان خبری اژانس ویلی دی چې امنیتي ادارو هغه سویس وګړی د جاسوسۍ په تور نیولی و او قضیه یې تر پلټنو لاندې وه چې هغه پرون د ختیځ ښار سمنان په زندان کې ځان وواژه. د سویټزرلند د بهرنیو چارو وزارت د مشال راډیو ایرانی څانګې ته په استولي بریښلیک کې تایید کړی ده چې حکومت یې له وضعیت خبر دی او د جزئیاتو ترلاسه کولو په تکل دی.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. د اروپای ټولنې په ګډون د یو شمیر هیوادونو مشرانو تر اوږد ځنډ وروسته په لبنان کې د ولسمشر په توګه د جوزف اون د ټاکنې هرکلی کړی دی. د اروپای ټولنې د کمیشن مشر اورسلا وان دیغ لین هیله ښودلې چې له دې سره ښایي په لبنان کې اصلاحاتو او ثبات ته زمینه برابره شي. اون پرون پارلمان ته په لومړۍ وینا کې ویل چې په لبنان کې نوی عصر ته لاره پرانستل شوې ده. په لبنان کې له شاوخوا دو کلونو راهیسې د ولسمشر چوکۍ خالی پرته وه. صالح محمد صالح معلومات راکوي.
د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا وان در لین پرون پنجشنبه د لبنان د ولسمشر په توګه د پوځ د پخواني مشر جوزف اون د غوره کېدو هرکلی وکړ. وان در لین دا تحول د جګړه ځپلي لبنان لپاره د هیلي یوه شیبه وبلله. د اروپایي کمیسیون مشر تیره شپه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې اوس په لبنان کې ثبات او اصلاحاتو ته لار پرانستل شوې ده. هغې وړاندې لیکلي چې اروپا د دې لارې ملاتړ کوي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر گیدون سار د لبنان نوي ولسمشر جوزف اون ته مبارکي ویلې ده او هیلې ښولې چې له دې سره لبنان د ثبات پر لوري ګامونه واخلي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې هیله ښولې چې د ولسمشر په توګه د جوزف اون غوره کېدل به په لبنان کې د امن او ثبات د ټینګښت سبب سي. د فلسطینانو ولسمشر محمود عباس ویلي چې لبنان به وکولی سي د اسرائیل د تهاجم په وړاندې غلبه خپله کړي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون هم د لبنان د پارلمان لخوا د ولسمشر په توګه د جوزف اون د غوره کولو هرکلی کړی او دا یې په لبنان کې د اصلاحاتو لپاره یو فرصت بللی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي هیله لري چې په لبنان کې د نوي ولسمشر غوره کېدل په دغه هیواد کې سیاسي ثبات ته زمینه برابره کړي. د لبنان پارلمان پرون پنجشنبه د ولسمشر په توګه د جوزف اون د غوره کولو لپاره رایه ورکړه. لڅباندې دوه کلونه په لبنان کې چې ل ناکرارۍ سره مخامخ وو د ولسمشرۍ د قدرت خلاوه پارلمان د رای اچونه داسې وخت وکړه چې څوونی مخکې د اوربان موافقې د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ څوارلس میاشتنۍ جګړه ودروله په همدې حال کې د لبنان چارواکي هڅه کوي چې د دغه هیواد د بیا رغونې لپاره نړیوالې مرستې جلب کړي جوزف اون چې له پخواني ولسمشر میشل اون سره کومه خپلوي نه لري تر ډیره د امریکا د متحدو ایالاتونو او سعودي عربستان لپاره له غوره کاندیدانو وو امریکا او عربستان هغه دوه هیوادونه دي چې لبنان به د بیا رغونې لپاره مرستې ته په تمه وي دا د پارلمان دیارلسمه غونډه وه چې د پخواني ولسمشر میشل اون د ځایناستي د ټاکلو لپاره وسوه د میشل اون د ولسمشرۍ دوره د 2022 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې ختمه شوې ده
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په اسلام آباد کې د افغانانو په ډلې ز گرفتاری اندېښنه ښودلې ده د کمیشن یو چارواکي پرون مشال ریډیو تویل چې د زیانګالو په ناغښتونکو کډوالو نیول بندي کول او جبرن هیواد ته ستنول د نړیوال قانون خلاف کار دی په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت وایي چې چارواکو د روان کال له پیل راهیسې په هغه ښار کې شاوخوا 800 افغانان نیولې دي د روادارې په نوم د بشري حقوقو د سازمان مشر شهرزاد اکبر پرون مشال ریډیو ته ویل چې افغانستان ته د ستنولو په صورت کې د یو شمیر افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ دي شي خو د اسلام آباد انتظامیه ویلي دي چې اوازې بې اسناد افغانان نیسي او هیواد ته لیږدوي صالح محمد صالح تفصیل لري
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان پناه غوښتونکو د ډلې زونیونو او افغانستان ته د ستنولو په اړه د عکس العملونو په دوام د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون په دې باب اندېښنه وښوده د نیو میلادي کال له پایل سره چې نن یې لسمه ده په اسلام آباد کې پر افغان کډوالو فشار زیات شوی دی اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی په دې وروستیو کې ویلي چې د پاکستان پولیسو په دغه ښار کې شاوخوا 800 افغان کډوال نیولې دي سفارت دا هم ویلي چې ځینو افغانانو د اعتبار وړ ویزې هم درلودې او ځینو یې د افغان کډوالو د نوملیکنې کارتونه یا POR او د افغانستان د تابعیت ACC کارتونه هم درلودل د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسیون د ارتباطاتو مسؤل ماهین پراچا ازادي راډیو ته ویل چې د ځانګالو کډوالو او پناه غوښتونکو توقيف او د هغوی اصلي هیواد ته په زور ستنول د نړیوال قانون خلاف عمل دی
موږ په اسلام آباد کې د افغان وګړو د ډله ییز نیولو د راپورونو په اړه ژوره اندېښنه لرو چې ډېری یې له احتمالي اخراج سره مخامخ دي موږ باور لرو چې د زیانګالو کډوالو او پناه غوښتونکو جبري ستنول د نړیوال قانون څخه سرغړونه ده دا اقدام به په غیر متناسب ډول دوی اغیزمن کړي ځانګړي ډول ښځې ماشومان پوخ عمره کسان معلولین او هغه افغانان چې د خپلو دندو له امله په خطر کې دي لکه خبریالان او د بشري حقونو مدافعان
هغې زیاته کړه چې د کډوالو ستنول باید د هغوی په خپله خوښه د دوی وقار او خوندیتوب ته په پام سره له نړیوالو معیارونو سره سم وي د هغو افغانانو د نیولو تازه پروسه چې پاکستاني چارواکي یې بې اسناده بولي لس ورځې وړاندې په اسلام آباد کې پیل سوه که څه هم په اسلام آباد کې چارواکو د سیشن می پر ورځ بیا ټینګار وکړ چې یوازې به بې اسناده افغانان ونیول سي او بیرته به افغانستان ته وایستل سي خو ځینې افغانان وایي چې پولیسو حتی هغه کډوال هم نیولی چې په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد لري بلخوا د روادري په نوم د بشري حقوقو غیر دولتي سازمان هم په پاکستان کې پر افغان کډوالو د زیاتېدونکو فشار په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده د دغه سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته ویل چې د پاکستان د اقدام به افغانستان ته د ستنولو په صورت کې د ځینو افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ کړي
اوس بد خبر لرو چې یو ځل بیا په ژمي کې په افغانستان کې په ډېر بد وخت کې په داسې حال کې چې هره ورځ پر ښځو او نجونو ډېر محدودیتونه لګول کېږي او په داسې حالت کې چې له بده مرغه موږ د طالبانو لخوا د هدفي وژنو شاهدان یو دغه راز د پخوانیو سرتېرو د بشري حقونو د فعالانو او خبریالانو په ګډون د زیانګالو ډلو غیر قانوني نیول روان دي په دغسې یو حالت کې پاکستان غواړي دوی بیا په زوره وباسي او دا یو ډېر اندېښمنوونکی او خواشینوونکی وضعیت دی
تر دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان په اسلام آباد کې له کوم شرط پرته د افغان پناه غوښتونکو او کډوالو د توقیف د بندولو غوښتنه کړې وه دغه سازمان په اعلامیه کې چې د چهارشمې په ورځ ناوخته خپره کړي په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د توقیف او ځورونې په اړه اعتراض وکړ او ویل چې دا د افغانانو په وړاندې د پاکستان د تبعیضي پالیسۍ یو برخه ده. ورسته له هغه چې څکم درې نیم کال مخکې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، د خبریالانو، د بشري حقونو فعالانو، په خوانیو سرتیرو او هغو افغانانو په ګډون چې له بهرنیو ادارو سره کار کړی و، لسګونه زره افغان وګړي ایران او پاکستان ته کډوال سول. په پاکستان کې اکثریت ډیره افغانان لویدیځو هیوادونو ته د لیږدولو په تمه دي او افغانستان ته د بیرته ستنېدو په باب اندېښنه لري. په دوی کې هغه شمیر یې چې د بهرنیو ادارو لپاره کار کړی دی، افغانستان ته د ستنېدو په صورت کې د نیولو، ځورونې او توقیف له خطر سره مخامخېدای سي.
د مشال ریډیو بیلابیل خپرونې په غږیزه، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اورېدو، لوستو او کتو لپاره یې رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون له برخې موندلی شئ. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په کورمه کې لسو میاشتو راهیسې ناکراره او تاوتریخوالی نه یوازې د ولسي وګړو ژوند اغیزمن کړی دی، بلکې خبریالان یې هم د خپل کار او ژوند په اړه اندېښمن کړي دي. د روان وضعیت له وجې له سیمې یو شمېر خبریالان یا بې کوره شوي دي او یا یې د ګواښونو له وجې خپل کار ځنډولی دی. خبریالانو مشال ریډیو ته وویل چې د ناکرارۍ له وجې آزاده او بې پرې خبریالي سخت اغیزمنه شوې ده. په کورمه کې د صوبایي حکومت په منځګړتوب د سولې موافقې باوجود وضعیت رنګلې دی او لارې تړلې دي. نور د شاهین بونیری په رپورت کې.
په کورمه کې خبریالان وایي چې په سیمه کې د روان تشدد او بېقرارۍ له کبله هغوی د خپل کار په حواله د یو شمېر ستونزو او دړکو سره مخ دي. د کورمې په تازه فرقیز تشدد کې یو خوا دواړو خواو ته له یو نیم سل زیات کسان وژل شوي دي، نو بلخوا خبریالان هم د خپل امنیت او کار په حواله د بے باورۍ سره مخ کړی دي. بیگا مشال ریډیو سره په خبرو کې په پاړه چنار کې خبریال علي افضل وویل چې په روانو حالاتو کې په سیمه کې یو غیر جانبدار او آزاد صحافت کول یو ډیر ستونزمن کار ګرځېدلې دی.
یو خبریال څه دي نه رپورټینګ کوي، نه یو 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 لفظ باندې ډیر سوچ کوي، معمولی خبرې باندې حکومت یو څه بل څه سوچونه کوي، یو قبیله یو څه وایي، بل څه وایي، بله قبیله کوم حالات دي. ډیر مشکل سه یو خبریال په دغو علاقو کې هغه کولی شي څه خپل خبر، خپل رپورټ هغه سرته ورسوي. کار کول ډیر مشکل کار دی. ممتاز ملک څه دی، د ادارې ته کار کولو دغه خبرونه واجه نه هغه وژل شوی دی. خو ډیر افسوس خبره ده، نن ورځې پورې ادارې نه تپوس کړی دی، نه څه پیکیج ور کړی دی.
بلخوا په کوز کورم کې خبریال نبی جان اورگزی وایي چې د سنی مسلک خبریالان د شیعه مسلک د منونکو سیمو ته سفر نشي کولی او د شیعه مسلک منونکي خبریالان د سنیانو سیمو ته نشي ورتلی. نوموړی وایي چې د حکومتي فشار او وسلوالو ډلو د دړکو سربیره مقامی خبریالان کله کله د خپل خلکو لخوا هم د دړکو سره مخ کیږي.
خلکو ته مسلې دي، هم په پړه چنار کې، هم په پړه چنار شاوخوا کې چې کوم د سنیانو علاقې دي هغو خلکو ته مسلې دي. 21 نومبر نه تر نن تاریخه پورې زیاتره چې څومره هم صحافیان دي یک طرفه خبرونه ورکړي دي. پړه چنار خلکو صرف د پړه چنار خبره کړې ده چې الته درنه روانه ده، خلکو ته مسلې دي. د لوور کورم خلکو د لوور کورم خبره کړې ده چې بګنس وزیدلې دي، حالات خراب دي، چونکه کراس کمنټ د دواړو طرف نه چانه دی راغستې. دا مسله بالکل شته ده، خاص کر په کورمه کې هولا ډیره زیات شول. دا اوس چې کوم واقعیت راغلو، ولی چې دی مذهبي چې کوم نفرت ته دا ډیر زیات پیلاو شو.
دا هر څه په داسې حال کې روان دي چې کله د 2024 د نومبر په شلمه په کورمه کې د ګاډو په کاروان په وسلوال بریټ کې 200 کسانو وجل شو، نو پاغې کې یو خبریال جانان حسین بنگش هم وو. په پیښور کې د خیبر یونین آف جرنلیسټ په نامه د خبریالانو د اتحادیې مشر کاشف حسین سید وایي چې د کورمې څخه د بیکوره شویو خبریالانو د مرستې لپاره هلې ځلې کوي. نوموړی زیاتوي چې د کورمې په روانه جګړه کې تر ټولو لوی تاوان کرا او بے طرفا معلوماتو ته رسیدلی دی.
په بګن کې یو صحافي کور هم وسوځولی شو او هغه بې کوره شوي دي. دغه شان بل ملګری چې د مندوري سره تعلق ساتي کور خو یې بچتی خو هلته نه چونکې نقل مکاني شوې ده او د خپل فیملي ډېر په مشکله باندې او ډېره په ګرانه باندې پېښور ته شفټ کړې ده، بلکې په اغوستې جامو کې راغلي دي او بیا دلته ول اوس مونږ کوشش کوو چې کور هم ورته هم ارینج کړی دی. او په بګن کې چې کوم هلته کې مقامي صحافیانو ځان لکم دفتر جوړ کړی او هغه دفتر هم سوځولی شوی دی. هلته کې نن سبا د انټرنیټ مسله ده، زمونږ د ادارو چې کوم نمائندگان دي هغه سره چې مونږ رابطه کوو نو په یو مخصوص ټایم کې هغه سره په ټلیفون رابطه کیږي، او بیا د هغې نه علاوه د هغې سره په موبایل باندې یا په انټرنیټ باندې رابطه نه کیږي.
د یادونه وړ ده چې د پاکستان د اطلاعاتو وزارت د کال 2023 د جنوري په میاشت کې سینټ ته وویل چې د کال 2019 راهیسې په پاکستان کې لږ تر لږه 240 خبریالان وژل شوي دي. په اسنادو کې ویل شوي چې د دې 240 خبریالانو څخه 15 په پنجاب، 11 په سند، 14 په خیبر پختونخوا او 3 په بلوچستان کې وژل شوي دي. د خبریالانو د حقونو ادارې وایي چې تر اوسه پورې د مقامي خبریالانو د وژنې په تور هیڅ چاته سزا نه ده ورکړل شوې.
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارونه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي.
د پاکستان د بجلی د سار ادارې نپرا د هیواد د بجلی ټولو شخصي ادارو یا ډیسکو سامر کړي چې د کراچۍ د اوسیدونکو لپاره دي. د بجلی نرخ ته یو یونټ په سر 50 پیسې او د ملت نورو خارونو کې یو یونټ بجلی 50 پیسې ارزانه کړي. د شماریاتو ادارې په وینا تیر نگران او موجوده حکومت د بجلی نرخ 26 روپۍ سیوا کړي دي. د حکومت په وینا هغوی د بجلی د شخصي کمپنو سره د نرخونو د کمولو لپاره خبرې اترې روانې کړي دي. تفصیل د عظمت علی شاه ریپورٹ کے واورے.
د پاکستان د شماریاتو اداره وایي تیر دونیم کال کې د بجلی یونټ 26 روپے ګران شوی دی. د ادارې په وینا چې د پاکستان مسلم لیگ نون او تیر لړمحاله حکومت د بجلی نرخ کې د یونټ په سر 3 روپے مستقل سرچارج او د بجلی بنیادی نرخ یا ټیرف کې د 20 روپو نه سیوا زیاتوالی راوستي. د مردان اوسیدونکو نادر شاه مشال ریډیو ته ویل چې روان حکومت کې د بجلی بشمول د ګرانې شرحه روس په مخه په سیوا کې دودا، خو حکومت ورته هیڅ پام لرنه نه کوي.
زمونږ چې کوم حکومت ته موجوده بینه حکومت ته ځکه چې حکومت خو دوی غسان خبر در سره نه دي کنه چې دار سګرانی کې کم دینا او ځانی کې کم دینا. تر سبا وګوره بل تنو د غریب نه د غریب کور چې مطلب صرف یو کمرای او یو لیټي نو هغه پسې 5000 روپۍ چې د په بل لازی نو ما په خپل دا نیمه نم سیوا ګرځې بیلی.
د پاکستان د بجلی د سار ادارې نپرا د جنوري په ومه په ملک کې ټولو ډیسکوز یا د بجلی ادارو ته امر کړی چې د ملک د نورو خارونو لپاره د بجلی نرخ کې د یونټ په سر 15 او د کراچۍ د اوسیدونکو لپاره د بجلی په نرخ کې 50 پیسې کمواله راولي. د پېښور اوسیدونکو شمایلا خان مشال ریډیو ته وویل چې د بجلی د نرخ او د زیاتو بلون لوجي مجبورن د بجلی استعمال کم کوي.
تیر شوی حکومت کې خو بیا هم لږ ډیر د ګیس بجلی یو څه فراهمي مونږ ته موجود و، خو دې حکومت کې خو نه ګیس ته او نه بجلی شته دي. نو مونږ تاسو مان ته دا وایي چې لکه مونږ د خپل چې کوم بنیادی ضرورت دي، د برچخانی ضرورت دي، د پخلی دي، دا مونږ څنګه پوره کړو؟ په دې معنی مونږ هغه جرمانه کوي ګیس ټوله ټوله ورځ نه، نو لکه مونږ خپل د ضرورت څنګه پوره کړو؟ زمونږ سړی چې سار لاړ شي نو هغه ماښام په تیر کور ته راځي، ولې چې مهنګایي دومره ډېره ده د انسان هغه ضرورت نه پوره کیږي. که د ګیس او د بجلی د بلونو خبره وکړو نو هغه دومره زیات دي چې انسان چې دی هغه نشي جمع کولی، او د کورونو د خوانه چې دی میټر وړي، میټر ویسي او بیا باری باری جرمانې تا پسې تیرې کور ته رالیږي. مهنګایي حال دا دی چې انسان خپل روټۍ نشي پوره کولی.
دا پاکستان وفاقی حکومت په وینا چې د بجلی د نرخ کمول لپاره شپږ آی پیز یا شخصي د بجلی کمپنۍ ختمی کړي دي، او د نورو سوال سره د بجلی د نرخ کمول لپاره خبرې روان دي. د کومېرستو چې امکان دی چې د بجلی نرخ کې د یونټ په سر 10 روپۍ کمواله راشي. د پېښور اوسیدونکو عبدالرحمن مشال ریډیو ته وویل چې باید حکومت د بجلی او د ګیس د نرخونو بشمول د خوراکي شیان نرخونه هم راټیټ کړي.
تاسو ګیس وګورئ نو اغم چې دی خب برابر ګران دی، که تاسو بجلی وګورئ اغم ګران ده. داسې هغې سره سره چې دی نور د خوراک تک سامانونه چې دي هغه هم ګران شوي دي. که پېټرول وګورئ نو 10 روپۍ ارزان ګران شي نو 15 روپۍ ګران کې بیا یو سور دې پس نو مهنګایي ډېره زیاته شوې ده. اوس زمونږ پسې چې دی د ګیس بل 45 روپۍ راغلی دی نو مونږ به آیا د ګیس بل به داخلو که نه د خپلې میاشتې د خوراک سکاک سیستم به برابر وو؟
بیور آف سټیټسټیک وایي چې په کال 2022 د جولای په میاشت کې د بجلی نرخ د یونټ په سر 8 روپۍ، د کال 2023 د جولای په میاشت کې 9.5 روپۍ او د کال 2024 د جولای په میاشت کې د بجلی یونټ 1 روپۍ ګران شوی دی. اداره وایي چې د کال 2023 د جولای په میاشت کې حکومت د بجلی د یونټ په سر 3.5 روپۍ فکس چارجز هم لګولي وو. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے د خیبر پختونخوا د زرعی او خوراکي چارو پوهان وایي چې تر څېړنو وروسته د غنمو یو نوی تخم تیار کړی دی چې ورسره به د غذایت ته کمښت ستونزه تر ډیره کمه شي. د پرون په پیښور کې د یوې غونډې په وخت وویل چې د غنمو نوی تخم به په پړاوونو کې په کروندګرو وویشي. دوی وایي چې دا تخم په ځانګړي ډول د ماشومانو او ښځو د غذایت کمی پوره کوي او پکې د زینک مقدار زیات دی چې د انساني صحت لپاره ډیر مهم عنصر دی. تفصیل د شبیر احمد جان پر رپورٹ کے
پیښور کې د کر کروندې محکمې څېړنیز مرکز ترنا فارم کې زری سائنسدانان وایي چې دوی د غنمو کم نوې تخم تیار کړی دی. د صوبې زیاتره سیمو کې چې کم خلک د غذایت کمی سره مخ دي، هغوی صحت لپاره به غوره وګرځي. دغه غرض لپاره پیښور ترنا فارم کې د زیارت په ورځ یوه غونډه وشوه چې پکې کروندګرو، زری سائنسدانانو او حکومتي چارواکو ګډون وکړل. د دې ادارې مشر ډاکټر دل فیاض مشال لیډو ته په دې باب لوایي
په غنمو کې ځنې داسې قسمونه دي چې په هغه نیچرلی زینک چې کومه دا هغه موجود وي، نو دیتا مونږ ټیکنیکلی بایو فرټیفایډ ویټ ویرایټیز وایو. نو زینک ضرورت با یا هم مونږ په دوایانو پوره کوو او بل طرف ته دا مونږ کداسې د غنمو قسمونه راوباسو نو په هغه کې چې زینک مقدار زیات وي نو که هغه د هغه غنمو چې کوم اوړو استعمالو نو مونږ با زمونږ جسم ته بخپله راځي.
ډاکټر الطاف چې څو کال دغه نوې تخم جوړول کې هلی ځلې کړې دي وایي چې نوې تخم کې د زینک مقدار ډیر دی، کوم چې به غذایت کمی ښکار وګړو په صحت یو مثبت اغیز ولري.
زینک د انسان په وجود کې د مختلف قسمه بیمارو خلاف مدافعیت، سکن ډیزیز شو، امیونیټی سیستم شو، ماشومان دي چې هغه ته اکسس نشته بهترین خوراک ته. یی غنم چون کې داسې دي چې هر ځای کې استعمالیږي نو موږ وایو چې دا زینک چرته استعمال شي نو هغه زینو کې به یو خدای چې ماشومانو د سټنټډ گروت دا یو ډیره غټه مسله را روانه ده. مزغو ډیولپمنٹ او کم چې د باډي ډیولپمنٹ دی وسره د بون سترنګنس د ټول سیزونو کې د زینک ډیر غټ رول لري.
د دې ادارې ډاکټر فرزانه وای چې پښتونخوا زیاتره اولس بې وزله دي او په خصوصي توګه دلته زنانه د خپل خوراک پام نه ساتي. نو ډیره مهمه ده چې دا ډول خوراک روزانه کوي چې په غذایت پوره وي.
خاص کر د زنانو حواله سره چې زینک زموږ د پرسونو ضروری دي نو کتا سو وګوري، خاص کر زموږ آبادی چې دنو بس زیاته فیس کوي غربت سره، نو که په غنمو کې، په جوارو کې، په وریجو کې، لکه داسې سټیپل فوډز چې دي پاری کې مونږ د دې بای فورټیفیکیشن وکړو او هغه زموږ په استعمال کې وینو دا ټولو ترسي. غنم خو مونږ خاصم استعمالو، خو کوم دا غنم استعمال کوم ته په یو قیمت ملاويږي. ماشومان ته ضرورت ته د دې، بیا خاص کر چې کم پریګننت فیمیل دی یا لیکټیټینګ مدرز دی هغه ته ضرورت ته
دا غذایت ته ګټونه. علاوه کروندګر امیر رحمان وایي چې دا نوې تخم نه یوازې په پیداوار خدي بلکې د فصلونو د ناروغو په ضد مدافعیت هم خلري.
بیمارې خلاف چې کم اداغه دي اپا کم ډیر زیات دي بیمارې به ناراضي لکه سرخه شو نور هم داسې خلک نور کټ بیماری دور نشته دا غټ بیماری ده چې د سر زری پیداوار کمی پلم مولې دي مز کړلې دي.
دغه زری او دا کر کروندې په هان وای چې دا وخت پاکستان کې د غنمو دغه نوې تخم 15 قسمونه لري چې دوه پنجاب، یو اسلام آباد او دوه خیبر پختونخوا کې ترنا فارم تیار کړی دي او ډېر زربا ټول هواد او په خصوصو ته خیبر پختونخوا کې پلو کچا ته د نوې تخم کر پیل شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
دا بر او کوز جنوبی وزیرستان اوسیدون کی وای چې په خیبر پختونخوا کې د قبایلی سیمو ترزم کې دوه وروسته حکومت هغه ضلعو ته خپل حکومت نه دی ورکړی او ژوند یې سم له مشکلاتو ډک دی. هغوی وایي چې د ژمنې برعکس تر اوسه هغوی ته نه عدالتونه ورکړل شوي او نه هم د پرمختیایي کارونو لپاره په NFC اوارډ کې ونډه ورکړل شوې ده. بلخوا له جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلی منتخب غړي زبیر وزیر ویلي دي چې د خیبر پختونخوا حکومت کوشش کوي چې قبایلي ضلعو ته خپل حکومت ورکړي. نور تفصیل د اشتیاق مسید پر رپورټ کې اورو.
د سویلی وزیرستان ضلع اوسیدونکي ویایي چې د پاکستان حکومت په 2013 کال کې ضلع یې په خیبر پښتونخوا صوبې ورګډې کړې دي، خو حکومتي چارواکي د ضلع حق نه ورکوي چې په واجه یې د سیمې خلک ژوند مشکلاتو سره مخامخ شوی دی او د ضلع اوسیدونکي یې د نوي نظام نه مایوسه شوي دي. د سویلی وزیرستان لوور ضلع یو مشر عمران مخلص په دغې برعکس مشال ریڈیو تا ویایی
په 2018 کې چې کلا فاټا زم شولا خیبر پختونخوا کې نو میژ ډېر زیات خوشحال شوي چې کیم عام ولس و سیاسي خلک و چې میژ د پاکستان د آئین اسه جوړ شولې. خو 2018 نه وز 2025 شری کیږي، خو میژ ته هغه سمرات نه دی ملاو شوي. آکا این ایف سی په واټ په شکل کې وی کا د میژ عدالتي نظام و رسه پر میژ ته د جج سہولت هم نه کړیږي. نو 170 کیلومیټر میز د ونن اردری می یل تا میش پیش کیږي. پټا کې په یو دفا 107 بندې کام او بش 70,000 په میز لگاوی زماتون میزر سراوري موټر میش خپل نصیب پوس یو جج نرکاوی.
د سویلی وزیرستان چمبر اف کامرس مشر سیف الرحمن وزیر د خپل ضلع خیبر پښتونخوا سره شامل کېدو نه پاس حالات په دارنګ بیانوي.
گورنمنٹ آف پاکستان دل تاسو داسې روزګار مواقع لاندې سیاحت لاندې تعلیم لاندې سکلو د اوبو لاندې بجلی داسې مواقع مخته هم نوې برابر کړې. په موږ د فاټا انتظام نه بعد دا خوشبینی لرله چې د ایم ایف سی ایوارډ چې کومې پیسې دي یا د هغې کوم سهولتونه د خلکو ته ورکړل شي، خو تر اوسه پورې موږ داسې سیزونه ونه لیدل. خلک ورځ په ورځ د غربت ښکار کېږي. دو طرف ته په ټول ملک کې بدامنی ده، بېروزګاري ده، مهنګایي ده، او بل طرف ته د سابقه فاټا خلک د غربت د لکیر نه هم لاندې ژوند کوي.
وزیرستان اپر ضلع یو مشر ملک سعید انور ماسید ویایی چې دا وخت یې په ضلع کښې نه د ایف سی آر زوړ نظام شته او نه د پاکستان قانون او آئین لوندې خلکو ته څه سهولت شته دی.
پچار دا و چې مرجر ته اول انفراسټرکچر جوړ شوی وای، یې د نورسته دغه مرجر کړی وای. حکومت په جلد بازی کښې صرف اور صرف مرجر وکړه او په دا نورسته حکومت تقریبا 100% فیل شو. صرف دمره وشول چې میشت یې زوړه فسادونه وي کنورټ کړل پولیس ته، خو نه پولیس نظام روغای نه د پټوار نظام روغای. چونکې میز د ساوت اپر خو انتظامیا په بل ډسټرکټ پرته دو په ټانګ شه، او د میز عدالت هغه په ټانګ ډسټرکټ پرته، او عدالت د پوره د مسلې حل کول د پوره ګراوند نشته.
مشال ریډیو چې د سویلی وزیرستان ضلع اوسیدونکي د پاکستان قانون او آئین لوندې د خپل حق غوښتنه د ضلع نه د قومي اسمبلی نماینده زبیر وزیر مخې ته کښې شوه. هغوی په ځواب کښې وویل
2018 کې چې کیم مرجر کې ده په دغه کې د میز نه خواهش دغه و چې مرجر وشي شیرو میز د وارنټیر نه خلو شي او د میز وطن علاقه ورسره ښه شي. خو بدقسمتي دا ده چې د میز سره چې مې وعدې شوې وې NFC اوارډ کې چې کیم میز ته څه کښې شوي په هغه رنګ یې نه دي شوي، میز ته په هغه رنګ یې هغه خپل حق نه دی میلاو شوی. نو په دغه باندې د میز د خپل سی ایم سره میټینګ هم شوي دي، او په دغه باندې میز د هر یو ډسټرکټ هغه خپلې جرګې مهر غوښتې دي، مشرون هم غوښتې دي. په دغه کښې د یو دوې وجې نورې هم دي، د وفاق چې چیمه رویادو د میز سره او د مرز ډسټرکټ سره، نو دا څه لږ مسیو ته مایز کوندو په هکې میز په وسه یي بیا د دغې سره سره د یو د وارنټیر لهر دو. نو دغه تقریبا د میز هغه ډېر شینه سره خراب کړي دي. دا غونډې وجې دي چې چونکې پخې یا د نن ورځې پوره میز فیل یي، خو د میز کوښښ دی د خپل هر یو ډسټرکټ د مشرونو د خپل سیاسي خلکو سره میز په رابطه کې چې څومره حاضر کې کېږي څومره زر میز کړای شي چې دغه مرجر ډسټرکټ په خپل پښین در ودروي او څه نه څه حالات سره رسان شي.
د سویلي وزیرستان ضلع اوسیدونکي د پاکستان حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې د ملک نورې ضلعو په رنګ د دغه ضلع اوسیدونکي ته د هم خپل حق ورسولې د پوره د زر بیړواندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ڈیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو پر انسټاګرام بیلابیل خبری او تفریحی تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخی اکړی او تبصرې پی وکړئ. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.